السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي روز د 2023 کال د دسمبر 14 مده مليها میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی زلو پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سندره جادوګر لرو. خو اول خبرونه لګل آیاز نه
سړی مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د بلوچستان وکیلانو اتحادیې په فوزي عدالتونو کې په ملکیانو د مقدمو چلولو پر ضد احتجاج اعلان کړی. د پاکستان ټاکنو کمیشن د عامو انتخاباتو شیډول جاری کړی او ایران د اسرایلو استخباراتي ادارې یو تورن ایجنټ اعدام کړی. د خبرونو تفصیل د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو د مقدمو چلولو پر ضد د دسمبر پر 13 له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. په کوټه کې د بلوچستان های کورټ د وکیلانو اتحادیې مشر افضل حریفیال په مشرۍ کې غونډه وشوه. په غونډه کې د سپریم کورټ لخوا فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو د مقدمو چلولو اجازت پریکړه او غندل شوه. د غونډې وروسته د پاکستان وکیلانو اتحادیې د بلوچستان مشر منیر کاکړ اډوکیټ مشال لوته ویل چې په فوزي عدالتونو کې په ملکی وګړو مقدمه چلول غیر آئینی اقدام دی.
اوس جوډیشری په موجودګۍ کې که جوډیشری راولاړی او هغه سات یو بل پیرل کورټ سیستم چې دی هغه د سویلن د ټرایل دپاره چې نوم یې ملټری کورټ ورکړی دی دا خو په آئین کې د هغه څه گنجایش هم نه جوړیږي نه د زموږ د جوډیشری په سټرکچر کې د دې چې دغه سته.
دا په داسال کې دا چې د پاکستان د سپریم کورټ یو جرګهګۍ د دسمبر په 13 په فوزي عدالتونو کې پر ولسی وګړو د مقدمو لغوه کولو په اړه خپل پخوانی پریکړه وځنډول. عدالت په خپل امر کې په فوزي عدالتونو کې پر ملکیانو د مقدمو د دوام اجازه ورکړې وه. دا شپږ کسیز جرګهګۍ 15 غړو د پخوانی پریکړې ځنډولو په حق او یو یې په مخالفت کې رائے ورکړې وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو شیډول یا مهالویش اعلان کړی. تیر شپه په یو اعلامیه کې کمیشن ویلي چې د قومي او صوبایي سملو لپاره راتلونکو عام انتخابات به د راتلونکو 2023 کال د فروری پر 8 کېږي. د انتخاباتي شیډول له مخې به کاندیدان د 6 نه تر 20 دسمبر پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي او د دسمبر په 23 به د امیدوارانو لیست خپریږي. د اعلامیه له مخې کمیشن به د جنوري په 14 امیدوارانو ته ورکړل شوې انتخاباتي نښې اعلانوي او له دې وروسته به د فروری پر 8 رای اچول کیږي. الیکشن کمیشن د انتخاباتو شیډول له هغې څو ساعته وروسته اعلان کړ چې کله پرون سپریم کورټ کمیشن ته امر ورکړ چې دوی باید په همدغه ورځ د راتلونکو انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. په پاکستان کې له هغې وروسته د عامو انتخاباتو پر ځنډیدو بحثونه پیل شول چې کله د لاهور های کورټ په حکم الیکشن کمیشن د ریټرنینګ افسرانو ټریننګ ودرو. د پېښور پر آرمی پبلک سکول د هغه خونړۍ برید 9 کاله پوره شول چې پکې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي وو او ګڼ نور پکې ژوبل شوي ول. نن په پېښور کې د دغې پېښې په یاد کې غونډې هم ترسره کیږي. د 2016 کال د دسمبر په 14 د پېښور پر آرمی پبلک سکول په وسلوال برید کې د 102 ماشومانو په ګډون 125 کسان وژل شوي ول او نږدې 160 تنه ژوبل شوي وو چې زیاتره یې ماشومان وو. تېرې کې طالبان پاکستان د هغه حملې ذمهواري منلې وه. دا په هغه هیواد کې یو خونړی برید بلل کیږي. د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته پاکستان د ترهګرۍ ضد د نېشنل اکشن پلان په نوم تګلاره اعلان کړه او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو خلاف له هغې وروسته فوزي عملیات هم ترسره کړل. د شمالي وزستان اوتمانځي جرګې د خپل غوښتنو د منلو لپاره ضلعي انتظامیه ته د دسمبر 6 نېټې پورې وخت ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې انتظامیه او حکومت دې له دوی سره لیکلې ژمنې پوره کړي چې پکې د سیمې امنیت پر ځای کول او د هدفي وژنو مخنیوي کول شامل دي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې فوج د عملیاتو پر مهال د عام خلک ننیسي او د میرامشا د اړنګ شوي بازار دکانونو ته دي معاوضه ورکولو پروسه هم شروع کړي. د اوتمانځي جرګې مشرانو د نومبر په 1 نیټه د ضلع انتظامیه سره تر مذاکرات وروسته اعلان کړی وو چې د 13 میاشتو د احتجاج وروسته له حکومت او انتظامیه سره کامیاب مذاکرات وشول، خو د نومبر پر 20 یې د غوښتنو نه عملي کېدو په صورت کې بیا احتجاج پیل کړ. دوی د بنو میرامشاه سړک وتړو او په سیمه کې د پولیو ناروغۍ مخنیوي لپاره د څاسکو ورکولو پر کمپاین بندیز هم اعلان کړ. بلخوا د شمالي وزستان مرستیال کمشنر منظور افریدي د اوتمانځو جرګې د غوښتنو په اړه مشال ویل چې مشرانو ته کوم ډاډ ورکړی وو حکومت پر هغې پوره دی. وروسته خبر د ایران رسمي ایرنا خبري اجانس وايي د اسرائيلو د استخباراتي ادارې موساد یو تورن ایجنټ نن د دسمبر په 14 په سویل خديز سیستان بلوچستان صوبه کې اعدام شو. ایجنټ په خبر کې د اعدام شوی تن نوم او تورونو په اړه نور تفصيلات نه دي ورکړي. ایجنټ داوه کوي د غتن د موساد په ګډون له بهرنیو خدماتو سره اړیکې وي، خفیا معلومات یې راټولول او له ملګرو سره د موساد په ګډون بهرنیو خدماتو ته اسناد چمتو کول. ایرانی چارواکي بهرني هوادونو په کورونی چارو کې په لاس وهنو ترونوي او په هغه هواد کې د عدلي نظام هم شفافیت نه لري. یو ورځ مخکې په سیستان بلوچستان کې پولیسو ویل چې د پولیسو په یو مرکز د ترهګرو په برید کې 11 افسران وژل شوي دي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر توډان نکړل. د بلوچستان د وکیلانو اتحادیو د سپریم کورټ هغه پریکړه رد کړې چې لمخې د ولسی وګړو خلاف کیسونه به په پوځي عدالتونو کې کیږي. د وکیلانو اتحادیو پریکړه کړې چې د سپریم کورټ فیصلې خلاف به د دسمبر په 13 نه یوازې د عدالتونو بایکاټ وکړي، بلکې ډېر ژر د وکیلانو یو لوی غونډه راوغواړي. په خو د بلوچستان لنډمهالې حکومت د سپریم کورټ د یادې پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې په ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي یوازې د پوځي عدالتونو له لارې کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ یو بینچ د دسمبر په 13 په پوځي عدالتونو کې پر ولسی وګړو د مقدمو لغوه کولو په اړه خپل پخوانی فیصله وځنډوله. تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان هایکورټ د وکیلانو د اتحادیې د مشر افضل رفال په مشرتابه کې د دسمبر په 15 نیټه په کوټه کې د جګړو قانون پوهانو او وکیلانو یوه غونډه وسوه. په غونډه کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په دې وروستیو کې و فوجي عدالتو ته پر ولسي وګړو د مقدمو د چلولو د اجازې ورکولو پریکړه وغندل سوه. په دې ترڅ کې نور حال د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان مشر منیر کا
پاکستان آئین دا بیسک سٹرکچر کی دا شی چی دی گورا کل پارلیمنٹ چی دی ایگزیکٹیو دی جوڈیشری دا نو وس جوڈیشری پا موجودگی کی ک جوڈیشری را ولیالا جی او آغا سات یو بل پیرلل کورٹ سسٹم چی دی آغا دا سویلن دا ٹرائل دا پارا چی نمی دا ملیٹری کورٹ پر کرے دی دا خو پای آئین کی دا آغا گس گنجائش ہم نا جوڑا جی نا دا جمج دا جوڈیشری پا سٹرکچر کی دا دی چی دا غستا نو ملیٹری کورٹ کا جوڑا جی ملکل پر آغا بانی موږ اعتراض نشو کولای، لیکن ملیټری کورس باید د ملیټری کې د نن په پوج کې د نن چې کوم شیان کوي دا غو د پوج ملازمینو خلاف چارغه کاروای کوي، پر هغه باندې موږ اعتراض لرو او نه خبري حق لرو. ته کما د پوري چې د سیویلین ټرایل چې دی هغه په ملیټری کورس کې کوونګ دا بالکل د عین خلاف هم دی.
دلته ډېرې سیاسي جماعتو هم د ادی وګړو په اړه د فوجي عدالتو د اختیار سره مخالفت ښکاره کړی دی. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان صدر اصغر خان څګزای وای چې د سپریم کورټ اوسنۍ پریکړه خپل پر سیول عدالتو به اعتمادي ښکاره کوي.
بدبختانه په دې ملک کې هر کار هر څه هر شی د فوج خوا ته وړل، د اسټابلیشمنت خوا ته وړل، نو دا ډیره نامناسبه روایت ده. او زه دا خبره په دې بنیاد کول غواړم چې دا ټیم کومه بد اعتمادي فضا جوړه شوې ده، یا په ټول ملک کې د انتها پسندۍ په حواله، د دهشتګردۍ په حواله، د مسنګ پرسنس په حواله، د سیاسي ورکر سره په کم شکل کم سره وایي په دې ټولو حوالو چې سړی سوچ کوي، نو یو لوی بد اعتمادي، یو لوی لریوالی د اسټابلیشمنت او د ولس درمابین روان دی او نور هم زیاتیږي.
لیکن د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزی بیا په دې باور دی چې په ملک کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي یوازې د فوجي عدالتو د لارې کېدلی شي.
موږ د سپریم کورټ د اولې پریکړې وروسته غوښتي وو چې سپریم کورټ باید په دې اړه خپله جایزه واخلي د پریکړې، ځکه هغه کسان چې هغه په ترهګرۍ کې وي او یا په فوجي چې کوم تاسیسات یې پر هغوی حملې کړي وي، نو د هغو محکمه یوازې په فوجي محکمو کې کېدلی شي. دا نورې محکمې دې جوګه نه دي چې د عادي وګړو د دارنګ جنایتونو محاکمه وکړي.
بل پلو ته د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا هم د دسمبر په 15 نیټه په لاهور کې په جاري سوي یو بیان کې د سپریم کورټ لخوا و فوجي عدالتو ته د عادي وګړو د مقدمو د اختیار ورکولو امر یې غیر عیني ګڼلی دی. په دې ترڅ کې نور حال په کوټه کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ سداسی راته راکړي.
سویلین کورټس عدالتان موج دا باقاعده طور پر کار کوي. دغه کې یو رائټ آف اپیل شته، رائټ آف فیر ٹرائل شته. نو دا یو ریګولر طریقه کار ده چې دنیا کې رائج ده. نو د سیویلین ٹرائلز باید کې پر سیول کورٹس کې وسی. د ملٹری کورٹس زموږ دا خیال ده چې سیویلین ٹرائلز باید کې نه وسی، او موږ د ده خلاف یو. ولې چې د هغو پروسیډنګز یو خو بالکل خفیه دي، دویم هغو عدالتان کې د هغه فیصلې خلاف د سیویلین عدالت اختیار نشته چې یو اپیل راسي، یا هلته یو رائټ آف فیر ٹرائل هغه ملزمان ته نه ورکول کیږي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د دسمبر په 12 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ جج سردار طارق مسعود په مشرتابه کې شپږ کسیزه بینچ یا جرګهګۍ په خپله پریکړه کې و فوجي عدالتو ته پر ملکي وګړو د مقدمو چلولو اجازه ورکړې وه.
دا مشال رادیو ده.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې مشانو پرون یو ځل بیا د خپلو غوښتنو پوره کولو لپاره ناسته کړې ده، او د سیمې انتظامیه ته د دسمبر تر شلمې وخت ورکړی دی چې له دوی سره شوې ژمنې پوره کړي. دوی وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو د سیمې لارې به تړي، د پولیو مهم کارکوونکي به نه پرېږدي، او په سیمه کې کارکوونکي ټولې کمپنیانې به هم تړي. د جرګې مشران د سیمې د امنیت ته ښه کولو، د هدفي بریدونو مخنیوی کول، او د میرامشاه بازار د ړنګو شو دوکانونو مالکانو ته د معاوضو د ورکولو غوښتنه لري. بلخوا د سیمې انتظامیه وایي د جرګې سره په شو ژمنو ولاړ دي او هڅه ده چې ذریعه پوره کړي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې اوتمنځای جرګې د خپلو غوښتنو منلو لپاره یو ځل بیا انتظامیه ته د دسمبر شلمې نیټې پورې وخت ورکړی چې ورسره لیکلې ژمنې دې ورپوره کړي. ګنې بیا ټول سړکونه بندوي او پولیو مهم بندیز لګوي. یادې جرګې د نومبر په 20مه هم بنو میرامشاه سړک د احتجاج په توګه تړلې وو چې د درې ورځو بندیز پس د ځایي خلکو او تاجرانو د غوښتنو پس یې بیرته خلاص کړ، خو احتجاج او انتظامیه سره یې مذاکرات جاری ول. د جرګې مشران وایي چې حکومت انتظامیه ته د سیمې امنیت په شمول ګڼې مطالبې وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو، خو هغه ژمنې پوره شوې نه دي. د جرګې یو مشر او یادې جرګې ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته خپل اعلان کې وویل چې حکومت چې کم ډاډ ورکړی پاغه پوره نه دی، د دسمبر شلمې نیټې پورې انتظار کړي. دا هغې پس په سړکونه او د غلطه د تیلو او ګیس کمپنۍ کار د احتجاج په توګه تړي. اوتمنځای جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې څلورو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې، سو مطمئن دي، او انتظامیه سره مذاکراتو کې د غټولې غوښتنې په کاغذ لیکلې چې جرګې او انتظامیه چارواکو په دستخط کړي، خو سو نه پس یې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامیه غوښتنې نه دي ورپوره کړي. که څه هم د جرګې مشران وایي چې حکومت د دوی سره لیکلې ډرافټ یا ژمنې عملي کړې نه دي، سو بیرته بندیزونه لګوي او احتجاج یې پیل کړ، خو یادې جرګې تر اوسه هم دا نه ده په ډاګه کړې چې حکومت سره په کومو نقطو دوی متفق شوي او مطمئن شوي ول. نه یې هغه ډرافټ یا لیکلې معاهده ولس ته په ډاګه کړې. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدی بیا مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو سره یې ناستې یا مذاکرات روان دي. کم ډاډ یې چې ورکړی وو حکومت په هغې پوره دی، او خپلې ژمنې یې عملي کړې هم دي، خو بیا هم هڅه کوي چې مشران مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په کورمه کې پولیسو د هغو عناصرو خلاف د کاروایی پریکړه کړې چې په ټولنیزو رسنو لکړه کې ډکې ویډیوګانې خپروي او د سیمې د امنیت د خرابولو کوشش کوي. په دې لړ کې تر اوسه په یو شمېر تاڼو کې مقدمې هم درج شوې دي. د سیمې مشرانو د پولیسو د دغه ګام ستاینه کړې ده، خو بلخوا د ځینو فعالانو په خبره دوی په ټولنیزو رسنو یوازې د سیمې د امنیت او نورو مسلو په اړه معلومات خپروي او باید چې هلته د بیان آزادي وي. په کورمه کې په دا وروستیو کې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا د ځینو ویډیوګانو او ناسمو خبرونو خپرېدو سره د شیعه او سنی ډلو ترمنځ تاوتریخوالی مخې ته راغلی و. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی نور تفصیل راکوي.
د کورمه پولیسو مشر محمد عمران ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د پراوونکي ویډیوګانو په ذریعه د سیمې امن بربادونکو عناصرو خلاف د قانون مطابق کاروایی اخستلو فیصله کړې. د پولیسو مشر دا خبر په 14 دسمبر پر فیسبوک موجود د ضلع پولیس په رسمي پاڼه تر هغه ورکړل شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت مبینه یو تازه ویډیو خبره شوه. محمد عمران پر سوشل میډیا لکړه کې ډک ویډیو په خبرولو د غوزګړی په حضرت الله مقدمه درج کړي او ویلي چې نور به څوک دغه تنه پرېږدي چې په سیمه کې انتشار خور کړي. بلخوا د غوزګړی یو مشر عمران مقبل په حضرت الله د ویډیو خبرولو په جرم کې مقدمه درجولو د پولیسو مشر اقدام ورسره زیاته بولی او وای دا یو زړه ویډیو د چور باندې په خبرېدلو هغه کس ته کامی سزا هم ورکل شوی.
فایرم کټ شو بقاعده هغو خلکو ته سزاون هم ملو شوی او د هغو مزمت مونږ هم کړی دی او دا کوم ویډیو چې اپلوډ شوی دی دغه وډ کې ته مونږ قومي سطحنې هم سزا ویر کړی دی. قومي سطحنې مو سزا هم ویر کړی دی. دین مو قومي خپل چې کوم رول ریګولیشن مو جوړ کړی دی هغه په مطابق مو دینه جرمني هم خستی دی.
د کورمه پولیسو نه یوازې ل دسمبر 9 پر سوشل میډیا د نفرت ډک ویډیوګانې په خبرولو پرچی درج کړي، بلکې خبرونه او معلومات په ورکولو د ټولنیزو رسنیو فعالان هم تر مقدمو لاندې راوستلي. په سیمه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې خپرولو په جرم کې لبره او کوزه کورمه تر اوسه سلو تنان تر نیولو پس په هغو د ترهګرۍ ضد محکمه کې مقدمه درج شوی. د تریمنګلو یو فعال سمیر خان مشال رډیو ته په 15 دسمبر ویلي پر ځای د دې چې په خبرونو پولیس عمل وکړي پر دوی مقدمه درجوي او جلونو کې اچوي.
چیرې کور مې کومه دهشتګردي دی په دغه دغه ځایونو کې دی دا شکیدار نه روانه دي د خلکو کې ملويستي نمنګ به فیسبوک په پورني دنیا ته خیل نو انتظامی بیا خصوصا پولیس ته به مونږ خیل انغه په غو باندې اکشن نه اخیستو باید الټا په مونږ باندې اکشن واخیستل شو په مونږ باندې اف آی آر هم کړ شو.
په کورما کې دا وخت یو شمېر چینلونه په فیسبوک یوټیوب او داسې نورو په نړیوالو رسنیو موجود دي چې هغه خاص د یوې فرقې نسل او قوم په حمایت کې خپل خبرونه ته دوام ورکړي. په سیمه کې شیسونی مشرانو سوزل په ګډه غوښتنه کړي چې هغلته سغدریزي خوراولو مخه د نستلو لپاره ټولنیزې رسنۍ دي وڅارل شي. د پړچنا ځای مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي په سیمه کې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت او سغدریزي د یو سازش لاندې خوراول کیږي چې مخه په نستلو کې د ضلع پولیسو سره مرسته کولو ته تیار دي.
پرونم کسر شي واقعیا کور مې کې یو شي وی دی زغه د حلبت شون کې مستخی شي وی دی مو یو سره مزاحمت نکو مو حکومت نه وخت نه کو کور مې من دغه خبر خراب کړی دی او سوپر سایبر کرائم کوم ایکټ دی هغه مطابق صرف اف آی آر باندې نه کېږي چې اف آی آر کړ شي او کور د سخترین سزا د حکومت ته ورکړل شي یو مثالی سزا د خلک ته خلک ته بسترو کې ناشتي هغه سره کومونه جنګي اسره مسلمان ساتس بغریبان کوي هغه سنی شیا جوړوي.
کورما یو له هغه قبایلی سیمو دا چیرته کې شیاګان او سنیان په یوزې پاتې کیږي او هغه تل سواری د مذهبي ډلو ترمنځ خونړي جنگونه هم شوي چې داسې یاد زه ډیر حساس مېرل شي. طارق ورغزه مشال رادیو په خبر.
تازه مشال ریډیو خبرونه ته وګیا د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک او ټوئیټر هم تاسو د مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. ورسو یو بل رپورټ ته د دسمبر په 14 د اسلام آباد یو عدالت د خپل خزي د وجلو په تور یو تن ته د مرګ سزا او 100,000 روپۍ جرمانه اورولې ده. د پولیسو تر مخه دغه د پت په نوم د وژنې پیښه ده چې د قانون مطابق پکې ریاست فریق دی. پولیسو عدالت ویلی چې شانواز امیر نومیتن خپل خزه سارا انعام تیر کال د سپتمبر په 13مه هغه مهال وژلې و چې کله هغه له دوبۍ نه په اسلام آباد کې خپل کور ته ستنه شوه. پولیسو دا هم ویلي دي چې نوموړي خپل جرم په عدالت کې منلی دی، بلخو په پاکستان کې د ښځو د حقونو کارکوونکي وایي دغه یوه ښه فیصله ده، خو زیاتوي باید په دې اړه په قوانینو پوره عمل وشي او متاثره کورنو ته انصاف ورکړل شي. دوی دا هم وایي باید په حکومتي کچه په هغو قوانینو د پوهې زیاتولو لپاره کار وشي چې مقصد یې پر ښځو د تشدد مخنیوی کول دي. تفصیل له فرخنده اسد نه.
د اسلام آباد یو عدالت د دسمبر په 14مه د خپل ښځې د وژلو په تور یو تن شانواز امیر ته د مرګ سزا اورولې ده. شانواز امیر په اسلام آباد کې د خبریال ایاز امیر زوی دی چې تیر کال یې د سپتمبر په میاشت کې خپل ښځه سارا انعام هغه وخت وژله چې کله هغه د دوبۍ نه په اسلام آباد کې خپل کور ته ستنه شوه. د دغه پیښې وروسته د تیر کال د سپتمبر په 13مه پولیسو شانواز امیر گرفتار کړ. د پېښور هایکورټ وکیل مهوش محب کاکا خیل د دسمبر پنځلسمه مشال ریډیو ته وایي چې دغه فیصله ټرایل کورټ یا په فوجداري عدالت کې شوې ده او دا په های کورټ کې چیلنج کېدای شي.
سارا انعام کیس کې دغه خاوند ته د مرګ سزا ورکړې شوې ده او 10,00,000 روپۍ جرمانه ورته شوې ده او دا سزا ټرایل کورټ کړې ده. ټرایل کورټ فوجداري عدالت دی، د هغه عدالت دی چې کوم کې شهادتونه ریکارډ شي او د هغې نه پس جج صاحب چې کومې هغه شهادتونو په بیس باندې فیصله کوي. هغوی دا فیصله کړې ده او دا فیصله وروسته بیا های کورټ کې هم چیلنج کېدی شو. د های کورټ فیصله بیا سپریم کورټ کې چیلنج کیدی شي.
وو دیرش کلنا سارا انعام چې کینیډایي شهریت یې لرلو په دوبۍ کې کار کولو د شاهنواز امیر دریم خزبا پر دغه پیښه په پاکستانی میډیا کې هم زیات بحثونه وشول. په هغه وخت کې پولیسو په خپل ابتدایي تحقیقاتي رپورت کې ویلي وو چې سارا انعام د تشدد وروسته ساور کړی او دا چې د هغې په بدن د وهلو او د تشدد نښې موندل شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی په 2000 کال کې د ناموس په نامه د وژنو مخنیوي لپاره په قوانینو کې بدلونونه وکړل. په قانون کې ور اضافه شوه چې ریاست به په ناموسي وژنو کې فریق جوړیږي. د دې مقصد د مدعیانو ترمنځ له عدالت بهر د جوړجاړي مخنیوي کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم مشال ریډیو ته وایي باید په ټولنه کې د دغه قانون په اړه پوهه زیاته کړل شي.
زموږ په دې علاقو کې د ریسرچ ډېره زیاته کمی ده، لکه زموږ ته هیڅ بالکل لکه مونږ سره صحیح ډیټا نه یو، مونږ سره سره بیا چې دی نو هغه شانتی د قانون امپلیمنټیشن نه یو زمونږ. نو لکه دا آنر کلینګ واقعي ډېر زیات دی، خو په کار دا ده چې لکه مونږ لکه ادارې داسې ادارې چې هغه د دې باندې تحقیق وکړي چې د دې وجه څه ده. که نه لکه روټ کا مونږ وایي جینډر ډسکریمینیشن او دا هر هر څه، خو لکه دا دې دا اله خو کې کم ځای کې د پوهې ضرورت دی چې بیا خلک هغه ځای کې پوه وکړي که برس کې چېرته قانون کی کمزوری ہو چې دا غي مطلب مداو شي کې ډیپارټمنټ وسایل نه صدغي چې لکه دا ټول نو اونر کلینګ واقعي دې زیاتې ریپورت کېدل شروع شو مخکې به ریپورت کېدل. هم
غیر سرکاري ادارې وايي په خیبر پښتونخوا کې هم پر خزو د تشدد او یا د ناموسي وجنو په پیښو کې د قوانینو جوړېدو باوجود زیاتوالی راغلی. هلته د وی غیر سرکاري ادارې دی اویکننګ چې د خزو د حقونو لپاره کار کوي وايي د پت فنوم د وجنو په پیښو کې یوازې په سواد کې د روان 2023 کال په لومړیو اتو میاشتو کې شپږویشت کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې دي. بلخوا د ښځو د حقونو لپاره یوه کارکوونکې فرزانه باری مشال ریډیو ته وایي تر څو چې قوانین په پوره ډول نه وي عملي شوي د داسې پیښو مخنیوی کول ګرانه ده.
په پاکستان کې پر ښځو په نرښځیانو او داشان په نورو لګښیو د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. تاسو وګورئ چې چېرته هم په ښځو تشدد شوي او یا وژل شوي دي، که هغه کندیل بلوچ وه، که نور مقدم، که د کوهستان د جینکو د ویډیو سکینډل او د هغوی د وژنې پیښه وه، که پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې دي، انصاف چېرته په نظر نه راځي.
له خیبر پښتونخوا پرته په بلوچستان او د پاکستان په نورو برخو کې هم وخت په وخت ناموسي وژنې کیږي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سازمان عورت فاونډیشن د 2023 کال په مئی میاشت کې په یو رپورټ کې ویلي وو چې په بلوچستان کې په 13 کلونو کې د پت یا ناموس په نوم د 109 ښځو د وژنو پیښې ثبت شوې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ ادارې چارواکو پرون د مومندو د صنعتي زون د دورې پر مهال مشال ریډیو ته ویلي چې په دې اقتصادي زون کې 19 صنعتونه لګول شوي دي. چارواکي وایي د نوي صنعتي زون ته د خصوصي اکنامیک زون حیثیت ورکولو هڅې روانې دي چې دلته صنعتکارانو ته د انکم ټاکس نه ورکولو او لا بهره د مشینری پر راوړلو نه کسټم نه ورکولو نورې اسانتیاوې هم ورکړي چې د زیاتو نه زیات سرمایه کاران پښتونخوا صوبې ته راکش کړي. د مومندو په میچنه کې د دې نوي صنعتي زون په اړه نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د مومندو په نوي قائم شوي صنعتي زون کې 19 نوي صنعتونه یا کارخانې لګولې شوې دي چې پکې د سنگ مرمرو، خوراکي تیلو او غوړو او نورو خوراکي مصنوعاتو جوړولو صنعتونه شامل دي. د دسمبر په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د صنعتونو د پرمختګ د ادارې د لوړپوړو چارواکو او د پیښور خبریالانو د مومندو په میچنۍ کې د قائم شوي نوي صنعتي زون دوره وکړه. په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د مومندو په دې اقتصادي زون کی د خیبر پښتونخوا د کارخانه دارو ترڅنګ د پنجاب صنعتکارانو هم صنعتي پلاټونه اغیستلې دي او په یو قبایلی ضلعه کې د دې صنعتي زون د قائمولو په وجه دلته کارخانه دار په صنعتونو لګولو کې ډیره دلچسپي لري.
مومند اکنامک زون کیو جی مونگا دا چی کم ٹوٹل ایریا باندے دے نو 357 ایکڑ ایریا دا جی یو دا زون چی کم دے جی ویل سیکیور دے دا انٹی بمنگ بونڈری وال پدے باندے رگر زدے لے دے سیکیورٹی اس ایشو نشتا دے فیز ون او فیز ٹو چی کم دے آلریڈی ڈیویلپ دی پدے کے کلونائزیشن چی کم دے گا شروع دے انڈسٹریلائزیشن مربل یونٹ ایم دی پکے دا مربل دا ویسٹ ری یوٹیلائزیشن یونٹ ایم دی پکے فوڈ پروسیسنگ یونٹ زیادہ دی پکے آئل اینڈ گی یونٹ ایم دی چونکہ دا نیولی مرج ڈسٹرکٹ کے دے نو پدے کے جی ایس ٹیم نشتا جی
د اقتصادی زونونو د پرمختګ د ادارې مشر جاوید اقبال خټک وایي چې دوی په دې هم کار روان کړي چې د هتار او رشکۍ پرنګ د مومندو د صنعتي زون ته هم د خصوصي اکنامیک زون حیثیت ورکړي چې دلته پانګونه کوونکي نوري اسانۍ هم ترلاسه کړي.
مونگا اس دا فیڈرل گورنمنٹ تو پروپوزل لے کرے دے انشاءاللہ دا مونگا پر اسپیشل اکنامک زون کے ہم کنورٹ کو اسپیشل اکنامک زون سر بھائی ایڈیشنل فائدہ بادا ہو شی چی بھائی انکم ٹیکس 10 ایئرز سے کم دے اگر بھائی میں ایگزیمپٹڈ شی اور سرا چی کم دے امپورٹ آف را مشینری اینڈ الائیڈ ایکویپمنٹس باندے چی کم ڈیوٹی دا اگر بھائی میں ایگزیمپٹڈ انشاءاللہ.
دا مومندو دا اقتصادی زون چاروا کی وائی چی پیاد اقتصادی زون کی ٹول 319 صنعتی پلاٹو ندی چی پکی پول سوبانی دا بیلابیلو کارخانو مشینان هم لګولې شوې دي او تر دې دمه 19 کارخانو خپل مصنوعات جوړول پیل کړي دي. د مومندو د اقتصادي زون منیجر محمد نومان وایي په پښتونخوا صوبه کې دوی ته یو ستونزه ده چې د کارخانو د ماشينانو د چلولو لپاره په صوبه کې خپل تکنیکی خلک ډیر کم دي خو هغه وایي دوی هڅه کوي چې د پنجاب نه راغلي د تکنیکی خلکو په مرسته د پښتونخوا خپل خلکو ته هم د کارخانو د ماشينانو چلولو روزنه ورکړي.
دلته مونږه انډستری ته فل انفراستراکچر ورکو زمونږه ډیډیکیټډ 50 میگا واټ گریڈ اسٹیشن دے 24/7 دے الیکٹریسٹی اویلیبلٹی دا بدے آپریشنل یونٹوں کی تقریباً 2000 خلق روزانہ کار کئی اور داغی جاب کریشن شوے دے کرنٹ آپریشنل یونٹس کے زیادہ تر ٹیکنیکل سپروائزرس چی دی کنادا دا پنجاب نہ راغلی دی مونگ دا کوشش کو چی دل تکم لوکل خلق دی چی آگا ہائر کو آگا ور سرکو اگوی لے ٹریننگ ورکو اس ریسنٹلی دل تا بدے کم یونٹ کی چی مونگ ولاڑیو دو الیکٹریشنس چی دی دے علاقے دی اگی پہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کے کار کھولو.
دا پختونخوا د اقتصادي زونونو د پرمختګ د ادارې د معلوماتو ترمخه د خیبر پښتونخوا په مومندو ډیرا اسماعیل خان بنو چترال بونیر رشکۍ کرک ریسالپور او مانسهره کې نه نوي اقتصادي زونونه قائم کړي شوي دي او د پښتونخوا د صنعتي زونونو د پرمختګ د ادارې چارواکي وایي دوی په صوبه کې د نوي صنعتونو د پلان د لارې هڅه کوي چې د افغانستان او مرکزی آسیا سره په پراخه کچه تجارت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي او د صوبې ولسته په دې نویو صنعتونو کې د کار روزګار زمینه برابر کړي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته هوګی د ماسپخین 2:30 بجې کیدونکې دی. یو څو مهم لنډ خبرونه. د بلوچستان وکیلانو اتحادیه په پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د مقدمو چلولو پر ضد د دسمبر 14 له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی دی. پرون په کوټه کې د بلوچستان هایکورټ وکیلانو اتحادیه مشر افضل حریفال په مشرۍ کې غونډه وشوه. په غونډه کې د سپریم کورټ لخوا پوځي عدالتونو کې په ملکی وګړو د مقدمو چلولو اجازت پریکړه اوغندل شوه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو انتخاباتو شیډیول یا مهالویش اعلان کړی. تیره شپه په یو اعلامیه کې کمیشن ویلي چې د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره راتلونکي عام انتخابات به د 2024 کال د فروری په 8 کېږي. انتخاباتي شیډیول له مخه به کاندیدان د 6 نه تر 20 دسمبر پورې د نامزدګۍ کاغذونه جمع کوي او د دسمبر په 23 بعد امیدوارانو لیست خپریږي. د اعلامیه له مخه کمیشن به د جنوري په 14 امیدوارانو ته ورکړل شوې انتخاباتي نښې اعلانوي او له دغې وروسته به د فروری په 8 عام انتخابات کیږي. د پېښور په عامي پبلک سکول دغه خونړی برید 9 کاله پوره شو چې پکې د لسګونو زده کوونکو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي او ګڼ نور پکې ژوبل شوي. نن په پېښور کې د دغې پېښې په یاد کې غونډې هم کیږي. د شمالي وزیرستان منځو جرګې د خپلو غوښتنو منلو لپاره ضلعي انتظامیه ته د دسمبر 6 پورې وخت ورکړی دی. دوی غوښتنه لري چې انتظامیه او حکومت ته له دوی سره لیکلې ژمنې پوره کړي چې پکې د سیمې امنیت پر ځای کول او د هدفي وژنو مخنیوي شامل دي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر د منځو جرګې غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته ویلي چې مشرانو ته یې کوم ډاډ ورکړی او حکومت پر هغې پوره ولاړ دی. او د ایران رسمي ایرنا خبری اژانس وایي د اسرائیلو د استخباراتي ادارې موساد یو تورن ایجنټ نن په سویل ختیځ سیستان بلوچستان صوبه کې اعدام شو. اژانس په خبر کې د اعدام شوي تن نوم او تورونو په اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس فخ شوي دي. د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې داونه په سندرې جادوګرې خپرونه کې د سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنرحال او دغه ځینې سندرې اورو. دا خپرونه چې هارون باچای جوړوي نن یې درته په تکراري توګه وړاندې دیکھو راز ہے چوار
تلی مشای زه هارون بچای موریدونکو او د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړي. د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ثوابای د یو نومیالی سندرغاړي صوبت خان د ژوند او هنر حال او هغه ویلې سندرې وري. صوبت خان د سیمې له هغه پخوانیو سندرغاړو یادېږي چې د سندرو د ثبت لپاره یې هند ته سفرونه کړي. د هندي کلاسیک موسیقۍ درسونه یې اخیستي او هغه په پښتو موسیقۍ کې ځای کړی دی. نوموړی د صوبت د مرغوز په نوم هم پیژندل کیږي. د سواد درلود او شعر یې هم ویلی شو. دا د سوابای د زیدی کلی او شاعر او د استاد صوبت خان اوریدونکو ایاس طالب چې د استاد په اړه معلومات لري وایي چې استاد د سوابای د مرغوس کلی په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلی و. د طالب په خبره استاد برباب هم غږاو او په هند کې ریکارډ کړې سندرې خورا زیاتې مشهورې وې. طالب زیاتوي صوبت خان استاد د وخت له یو نومیالي شاعر احمدین طالب سره نږدې پاتې شوی و. دغه چاربیتې او غزلونه به ویل.
صوبت خان څه کړی جی سوابای ولایت د مرغوس کلی نظر پلار نوم نعمت وو په کل سو دوه اتیا په دغه کې پیدا شو په مرغوس کلی کې د کورنۍ کې کمدار او دغه تعظیم او د گلوکارانو کورنۍ وځي. صوبت استاد چې دا د رباب استاد وو رباب ته ډېر خیستا وو خلکو بوته چې کوم دی نو راتلل او زکول به پې ومو او شاګردان یې ډېر زیات بل د علم کتابونه هم ډېر ویلي لکه تعلیم یافته سړی دي دسه ضرور دولت خان دا به نومو دو سره به دبلم غږوله حضرو کې به مجلسونه کول او بیا د چت ویسا کړل او هلته استوګنو هغه چت په وخت کې کوم دی نو احمدین طالب ورپسې یو چاربی ته تللي دي چې پټه پزلم استادیش باغچه نه حاله کړله غماز نجونه نهال شوې باغچه بیا نړوي په دې کسر کې وایي چې خان ابراهیم خان مې میلمستیا اوږده کاله کړله صوبت اعظم د دیدنو کې به مولا مړوي جلتون نجونه نهال شوې باغچه بیا نړوي بیا د ویسا نه پس صوبت استاد په مردان کې پوره استوګنو ځکه چې کله په ډیلي کې 1935 کې دا لوبه وې چې زلپو یې غونچې کړې دي سرکاري باجا کې به خلکو اورېده نو ډېر ډېر زیات شهرت ومونده. د هغې نه پسې بیا په 1937 کې دا دغه وې چې په سپینه کوکه یې پرته نتکه یې د سرو ده او د نندارو ده دا د احمدین طالب نیمکی را نو دا چې وې نو بیا افغانستان ته سردار داود غوښته او ډېر زیات مشهور شو په علاقو کې او د زده کړه زیاته په هند کې کړې وه. بیا یې باجا وګوله یو غزل کې د احمدین طالب دی یاد کړی دی چې وایي تومت په غونډو ګیر چاپیر نشتې شم خو د آیا نه کله زه چاته چپې شم بی بی پی را مجلسیانو ته حیران یم چې کالي مزور کوي چې صوبتې شم. نو صوبت استاد یو ماهر مجلسی وو.
د زیدی کلی ایاز طالب زیتوی استاد صوبت خان د ولسی سندرو ترڅنګ غزلونه هم ویلی دي. دغه په خبره هغه وخت چې صوبت خان استاد په مردان کې میشت او خورا زیات مشهور وو، د خپل ویلی یوې سندرې لکبله ځینو خلکو وواژه او مړې په مرغوس کلی کې خاورو ته وسپارل شو.
په مردان کې استودنو ډیر مشهور وو، دیو سندره وی چې نالت ته خدای وریږي په بازار د چکلی. ما ته یو مشر وی تلو ما د جنگیزین چاری زما خپل ترو په مردان کې برتی وه، یہ صوبات بارہ بالا خانی میرا غردول ہے وجلے ہو د پشکار بادورا دی باران ندی زیات پر ود او مرغوس کے راڑو نیو دی کتل ہے کہ راتلم نو اک لا رہی کہ صوبات صندوقو میں خو میلا را خول لا ولو ان ویدا بس ودرو او گاڑے ہن شرات لے نی خلق رال ناغت تماشیم کولا او ویدا 1942 نو پدا کالو پاتشو او پاٹارا سودا کی پیدا شو دعا کیا ایم کی د دو درې زامونو د یو نومو خورشید ظفر، د بل نومو پرختیار شمع او د بل نومو جمشید. خورشید ظفر په هند کې چې کوم دی د میوزیکل ډایرکټر و، فلمونو ملمون لگے طرزونه مرزونه گانو د جوړول. پرختیار شمع وه چې خبر ریډیو له طرزونه جوړول، او د دې یو زی او شیرزاده نوم و په دلډاک محکمه کې ملازم و. د احمدین ټول کلام چې پاتې شو نو دا هغه څخه و، بیا وکیل شاہ وکیل جو بھی خٹکو جو سڑے رہے ڈائریکٹر رہے آگا آگا کلام آگا لٹول ور کرے صحبت استاد اب آگا چاپ کر سیلیات کو نمونہ کی آغم مرد شیرزادم مرد ما جو سورا اور دلی جا سورا نرمندان جو صحبت پشان قربان دا چانے رہے کرے رہے کہ سورا پوری جنگی ادا زمون طرف کر جنکار دے استاد صحبت خان آگا زمانہ کی غزل پچانے پی جندو د دور احمدین غزل ویلی دا لدی غنی ولا ویلی چې دا زما هم راشه دلبر راشه دای ولا ویلی چې دا غیر راشه راشه دل ربا که دا خدای خوب لري. استاد صوبت خان زما ډیر زیات وخت ځکه چې ته کېله څه سپای ولري
په پیښور پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او شاعر او لیکوال نورالامین یوسفزی وایي استاد صوبت خان په لیکوالۍ کې د حجرو د موسیقۍ په محفلونو کې برخه اخیستل پیل کړل او د سیمې له مشهور ولسی شاعر احمدین طالب سره یې نږدې ملګرتیا جوړه شوه. د یوسفزی په خبره د پښتو ژبې او پښتني کلتور په ژوندي ساتلو کې د صوبت خان استاد او احمدین طالب په څیر شاعرانو او سندرغاړو مهم رول لوبولی دی.
زمونږ مشران دا خبره کوي کوم چې زیات تر اوس په نشته په دنیا کې او چې کوم وو نو هغه به مونږ سره دا خبرې کولې چې صوبت استاد چې دی چې اکثر به مرغوس په صوبتی باندې هم یادېده نو دا چې کوم وو د احمدین طالب یار وم او د هغه شاګرد وم دا بیخي داسې وه لکه څنګه چې د میرزا غالب اردو کې چې د هغه څو شاګردانو نو هغه ټول یاران هم وو دوستان هم وو په ابتدا کې به د ده رور محبت په تبله به غږوله او تبا چې کمدن و سره اوجرو کې د ملګرو دوستانو په لا کې چاربی ته دی ویلي سندری دی ویلي ته د پلار او د احمدین طالب هم ډیر ښه تعلق نو صحبت بیا د احمدین پر رنگ کې رنگ شو. احمدین طالب د وتمانزو چار صدی اوسیدونکی و یو لوی عالم و په مرغوس کې دینی علم هم حاصلو یا په زیده کې مرغوس کې ډوډیر کې هغه د خپل هغه د شاعرانو هم پته لګي چې هغه د چاربیتونو چا په دې ټولو سیمو کې پاتې شوی دی. احمدین طالب وایي چې یا زما د سنگین شعر برکت دی یا په ژبه د صحبت کې ډیر لذت دی. خلک وایي چې صحبت د مرغوس خو زه وامه چې نه مرغوس د صحبت یعنی دا مرغوز هم دغه په وجه باندې یادیږي. زمونږ د بیاض نه پس خصوصا د علی خان او د بیاض نه پس تر خدای خدمتګارۍ پورې چې زمونږ چې کومه دغه دوره ده نو په دې کې زمونږ هم دې ولسی شاعرانو او ولسی سندرغاړو زمونږ دا ژبه ژوندۍ ساتلې ده او دا ادب ژوندۍ ساتلې ده.
د صوابای د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی زیاتوی صوبت خان استاد د خپلو ځینو هنرمندانو ملګرو په مرسته نوی دلی ته لاړ ولته یو شمیر پښتو سندرې ثبت کړې. د ده په وینا استاد د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو تر څنګ کابل ته هم هنري سفرونه وکړل او د ولسونو له داد او مینې سره سره دولتي انعامونه هم ترلاسه کړل.
زمون ګورو چې په دغه زمانه کې یو په لدی زمونږ په اجرو باندې راج کړی دی او نو بیا دا سوچو چې په کلکته کې او په ډیلی کې د نوې دنیا فزونه مخې ته راغله او ریکارډینګ کمپنۍ قائمې شوې. صحبت استاد چې کوم دی نو د خپلې ضلع نه چې کله ووته نو هغه بیا داسې و چې د اکرم خان استاد باجی هغه چې دی نو ځان ته راغ کړ په کال 1934 زمانه وه چې دی د سردار سادو سنگ یو کمپنی وا بانگا فون نومی کمپنی چې هغه ته لاړ او د یو ناتیا موږ ته ناتیا سندره ویل شو چې دا د ویل چې روزی محشر بشی اشکار نبی یا بواخی د امت سهار نبی او دې سره د چې دینو د دا کپنا نه خپل فنی سفر پیل کنو. بیا د ټول هند کې چرته چې پښتانو که په ډیلی کې وو که په ملیح آباد کې وو که د پښتونخوا کې وو بیا رو رو د ده د شهرت غږ هغه وخت کې کابل ته لاړو چې کله د په دری ژبه کې یو ککوړ د ورسېد کابل ته نو هلته د کابل گورنر هاشم خان هغه واورېد هغه داسې و چې سرور سردار عالم یا محمد مصطفی نو ده چې کله هغه وویل نو بیا د دربار ته هم هلته وغوښتی شو او پېښور ته چې کله د فرنټیر ټریډنګ کمپنی په نوم باندې هم د بانګا پول یو برخه راله او په 1935 کې دلته هم یو دغه ساده شوه کمپنی نو استاد صحبت په دلته هم ته دی بیا کلکتې ته هم ته ډیلی ته هم ته او رو 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 دی په ټول هند باندې خور شه او دا د ینګ انډیا کمپنی دا سندره د پړومبي ځل باندې ریکارډ کړ دلته چې بے پتا بے مروت وي پښتون نه دی چې بے ننګ بے غیرت وي پښتون نه دی. په دغه زمانه کې چې کله د احمدین طالب دانی مکه وي چې په سپینه کوکه د پرتنه ته د سرو ده د نندارو ده نو دته د آل انډیا ریډیو د ریډیو سټار خطاب هم ورکړی شو.
د صوابه یو مشر موسیقار فاروق استاد چې په سیمه کې یو شمېر شاګردان لري صوبت استاد دی و تکړه سندرغاړي په توګه یادوي. دیوای صوبت خان استاد د پښتو ولسی سندرې په تیر چار بیتا په لوړ هنري کمال ویلې ده.
هغه وخت راغی او تعلیم افته کړی وو او جو شاعر وو په خپله باندې او درېم چې دی نو هغه فنکار وو نو دا دوه درې سیزونه چې دی نو هغه سره خپل دغه وو ښه غزل او ښه چاربیت هغه وخت کې په دغې ام احمدین طالب سره دی هغه یې ځان سره پاتې کړی وو چې ټول عمر هغه سره وو د ډېرو شعر او شعرو نه هغه خبر کړی وو هغه وخت کې د غزل دور رواج نو او سندرې او چاربیتې چې دي نو دا سوبکان بابا ډېرې ویلي او بیان یې ډېرې ویلي هغه وخت ګلشن کپنی وه که نه په دیني کې د هغې نه به زندرې کارټونه راتلل هغه وخت کې دی په مردان کې وو په عال مرغوز او ځای مردان کنه داسې وو دغه به د دی خو ډېر په مرغوز کې نه دی پاتې شوې شمې فاروق سیر چې وشي دا نه زوی وو ډېر ښه په موسیقار پاتې شوې خورشید ظفر د زوی وو هغه په انډیا کې ډېرې موسیقۍ کړې وې خو چې بیا پاکستان ته راغی نو هغه عشق حبیب یو فلم هغې وکړو او دې نه وروسته بیا وفات شو په هغې کې قوالیم چې ویلې وه په دی باندې میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا دا خورشید ظفر چې ورو بیا ډېر قابل سړی وو نسی دغه خو د لونو د طرف نه شته دی که نه ځکه ګلریز صبر شوم چې دی دا د هغې د کورنۍ سړی دی که نه او داسې زمونږ په کونډه کلي کې زمونږ ګلزار استاد د هغې لکه نسی وو که نه پنځه شپېته کاله خو هغه لام وو دا هنر کړی وشي
اوریدونکو بیا هم د مرغوز د صوبت خان د هنر پښتني ټولنې ته د هغه د خدمتونو په اړه د لیکوال او شنونکي نورالامین یوسفزي خبرې اورو. دی وایي د صوبت خان د اواز او موسیقۍ خواږه وو چې هغه به د سیمې خانانو او نوابانو خپلو محفلونو ته دعوت کاوه او د هغه د هنر قدردانی به هم کوله. د یوسفزي په وینا صوبت خان له دې وجې هم په هنر کې رشد وکړل چې هغه لیک لوست کولی شول او په شعر پوهېده.
ځینې خلکو دا خبره هم هغه وخت کې کوله چې دا د دربارونو شاعر د ځکه چې دی به د والي سوات په هم بله ځان سره د دیر نواب څخه به هم ته داسې د کابل بادشاه به هم ځان لپاره دا وه چې د هغه د فن خواږه وو د هغه د مرای خواږه وو. بیا د هغه چې د پښتنو د کلتور څنګه چې سپرات وایي چې ته د یو کام په کلتور باندې د هغې په ژوند ځان پویا کول غواړې د هغې سندرې واوره نو دا به وو چې دا د پښتنو د روح سندره وه. او بیا دې د مرغوز نه ویل شي چې څنګه احمدین طالب سواد ته او مردان ته تلو په اخیری وخت کې نو دی هم او څنګه چې زمونږ بیا د هغې نه وروسته زمونږ عبدالواحد کې کدار هم مردان کې استوګن شو نو دی بیا مردان ته لاړو. صحبت استاد عجیبه خبره دا ده چې د ده چې کومې مقبولې سندرې دي یا چې عربیتې دي یا د ده خپلې لیکلي دي او یا د احمدین طالب دي او دا لیکونکي او پویه سړی ځکه چې احمدین طالب شعري مجموعه چې ده کومه چاپ کړې ده نو په هغې باندې سریز هم ده په خپله لیکلې ده.
نورالامین یوسفزی زیاتوي صوبت خان او دغه د وخت نورو یو شمېر سندرغاړو نه یوازې پښتو موسیقۍ بلکې پښتني کلتور او ټولنې ته هم د قدر وړ خدمتونه کړي دي. د یوسفزی په خبره د هنرمندانو په خپلو سندرو کې پښتنو ته د مینې، ورورګلوۍ او قامي یووالي درسونه ورکړي دي.
زمونږ په دغه زمانه کې چې دی نو د کیو په لاره د زرخان استاد په مازیګر کې لیوانه کګه د خیال زی مشهور او دغه شاند راغله دل ربان نو بهار دے میر احمد خان استاد زاهد دا خانم جان داسې دا چشتی چمن جان زپور بل کې کټ فقط ګلو نګدما داسې د دا مېر النساء ما به ماما چوي پسره ډولای کې د سبزری خان استاد چې زما کډم مکی بزنګې دل لکټال نو دغه سي د صحبت استاد سندره هم پټول پښتونخوا کې چې دی نو دا به مونږ ویل شو چې دا سندره چې دی دا زمونږ د کلچر زمونږ د ژوند دوا کوچ دی او دا داسې و چې زمونږ کيو پلې د فن خدمت کړې دی نو بل پلې چې دی پښتون تهذیب ڈیسنٹ کرے دے پولائٹ کرے دے او بل خبر دا چھے دخل کو ضرور خوشحال کرے دی او کیو پلے فن جواندے ساتلے دے نو بل پلے کلتور یا زمون ثقافت ہم جواندے ساتلے دے او دائے تر شلے میں صدے دا کم چھے بیا دا اسلامیہ کالج دا خیٹے نا چھے رومانٹیسزم راوزی او دا خدای خدمتگارے تحریک دا داغن چھے کم کام پرستا او ترکی پسند دا دیر تحریک راوزی بیا ولیتی دا دیگر گپ کرا دے نو پو گو باندے دی خلق را ہوڑے دے او منگ تیز او سرمایه پر خود د خپل ژوند د خپل ثقافت د خپل کلچر زما خیال چې موږ څومره هم دی وستایو او څومره هم د دې په ژوند او په پند باندې کار کو دا وکړو
مشال ریڈیو دا
حال میں داشنا تناست دے دے جہاں کرا سی جڑ میں نہ رہ دے حال میں داشنا تناست دے دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے حال میں داشنا تناست دے دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے جڑا سے کرا سی جڑ میں نہ رہ دے شمال رحمت کرو شیرین جانا متل مسافرو زمانے جو نیا اعلی خبرو شیرین جانا متل مسافرو
خدایا هم دمرا میں پکا بچ چھوڑے دے چلا سکرا دی دمرا خالب داشتا دنست دے دے چلا سکرا